شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه پیاوړی اجماع لري. ښاغلی ویست پنځشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تاسو د دوحې له کانفرانس بیرته واشنگتن ته سن شوی دی. د لیکلي دي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې شته. دوحه د فبروري پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرانس کوربنه وه. توماس ویست ټینګار کړی چې ټول دنجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د ښاغلي ویست د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. په افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتونو وویل چې د مرګ د سزا مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. دوجارک دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول اعدامونو او د مرګ سزا د ختمېدو غوښتنه کړې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتي چې د کیف لپاره د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زیلنسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکران سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکران تسخیر کړي، د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې لاړ شي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډېر عملي سوچ وکړي، هغه باید چې اوس ترې غوښتل کېږي تر دې کمه ده چې روسیه د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې لاړه شي. ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړې دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سبا د فبروري میاشتې پر 24 دوه کاله پوره کېږي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تازه حمله کړې چې لږ تر لږه درې کسانې وژلي او اته نورې ټپیان کړې دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپروپتروفسک او خارکیف سیمو د 21 وشتل شوي الوتکو له ډلې 23 نسکوري کړې دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د بې پیلوټه الوتکې ټوټې پر یو ودانۍ لګېدلې او په یو ساحلي سیمه کې درې کسان مړه کړي دي. د دنیپرو پروتوفسک محلي والی سرهی لساک په تلګرام کې لیکلي په دنیپرو کې یو بې پیلوټه الوتکه پر یو ودانۍ لګېدلې او اته کسان یې ټپیان کړي دي. دا سدي رډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له طالبانو غوښتي چې د نوي لمریز کال له پیلېدو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیسي. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې زرکي ملیار نظر پوښتلی.
دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي دې ته پام وکړي او د نجونو په مخ باندې ښوونځي په همدرې راتلونکي هفتو کې خلاص کړي.
د یو شمېر هغو نجونو نظر مې هم اخیستی چې له مکتبه پاتې دي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو ترڅو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور
دا وطن ځان ته په سړو نه آبادېږي.
په ترکیه کې پولیسو په لسګونو افغانان نیولي. تر شپږنیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو اورېدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پر طالبانو ژغ کوي چې نوی تعلیمي کال را روان دی، نور د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. په دې ترڅ کې یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې درې اونۍ نوي تعلیمي کال ته پاتې دي، نور دې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې نه بندېشي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. نوموړي تېره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. ښاغلی ویس چې تازه د دوحې له کانفرانس واشنگټن ته ستون شوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیواده د کانفرانس د جوړېدو له امله مننه کړې. په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرلختي او د کابل اوسیدونکي نویدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو، کورسونو ته لاړ شو، پوهنتونونو ته لاړ شو، وظیفو ته لاړ شو. دا وطن ځان ته په سړو نه ابادیږي. تاریخ گواه دی چې ښځو څومره مېړانه ښودلې ده. تعلیم زموږ حق دی، زموږ حق د خپلو لاندې کیږي نه، موږ ته د خپل حق راکړل شي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور خلاص شي، تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیکمرغۍ او آبادۍ کې رول ولوبوو.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي که نه رسمي سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزي په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینې په برابرېدو ټینګار کړی. هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینۍ لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړې. ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. د ښاغلي ویست په بیان کې راغلي د اقتصاد پاړه د افغانانو روښانه ژمنې واورېدل شوې او په تیر کال کې له شپږویشت میلیونو څخه زیاتو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه. نوموړي دغه شان زیاته کړې هیڅ هیواد نه غواړي چې له افغانستانه ورته د ترهګرۍ ګواښ پیښ شي. نوموړي د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبره د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو کرکیله 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره د لیدنې یادونه هم کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبره یې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په وینا واورېدل چې د طالبانو غوښتنې دي چې نوروز را روان دی، نو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه پرانیزي، همداراز د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې نورې بندې نه ساتي. همدا موضوع مې د ښځو د حقونو له فعالې سرکې ملیار سره شریکه کړه او ورته ومې ویل چې آیا طالبان به د توماس ویست دغې غوښتنې ته سر ټیټ کړي. اغلی ملیار وویل
دا هیله نه یوازې د تمبس ته بلکې دا هیله د ټول افغان ملت ته، او دا باعث دې شوې ده چې دغه اوسنۍ ستونزې چې وجود لري دا یوه ریښه یې هم په اصطلاح په همدغه کې پرته ده چې ښوونځي نه دي خلاص شوي. که چېرته ښوونځي خلاص شي نو د افغانستان کې چې کومې ستونزې موجودې دي فعلاً هغه د نړیوالو سره د تعامل او تحریمونو د لرې کولو او د بانکونو نه د تحریمونو لرې کول دا ټول تقریبا ټولې تړلې خبرې دي، او دا د ملت د خفقان باعث شوی ده. ملت د اسلامي امارت نه ورسره فاصله پیدا کړې ده. دا البته یوازې د نوروز خبره نه ده، دلته په ګرمسیرو مناطقو کې همدا اوس تعلیمي کال روان دی.
البته اوباشي اغلی ملیار، اغلی ملیار د ګرمسیرو په برخو کې واقعا باید په هغه وخت کې هم له پرنسل شوی وای چې دغه درس روان دی، خو د دې لپاره چې په اکثریت افغانستان کې د مکتبونو دروازې له نوروز سره پرنسل کیږي نو دې تم تقریبا درې اونۍ پاتې دي، څه باندې درې اونۍ. څه فکر کوي چې دغه د ټامویسټ غوښتنه یا د دوحې په کنفرانس کې غوښتنې ته به طالبان څه ځواب وایي؟ تاسو خو دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې دنن هم د خلکو دا غوښتنه ده.
دا چې طالبان د ملت اواز ته غږ پورته په اصطلاح اهمیت قائل نشي یا ورته درناوی قائل نشي، نو ټامویسټ خبره به زه فکر نه کوم چې دومره دی دومره اغیزو کې لکه د خپل ملت خفګان چې دی کوم ستونزې چې دی ور سره مخ کوم تحریمونه چې مخکې ورته ما اشاره وکړه هغه سره مخ زه فکر کوم چې دې ته باید ډېر اهمیت ورکړ شي او نه یوازې تامبس بلکې ټوله نړۍ دا غوښتنه کوي او د نړۍ هم چې پرېږدو دا د افغانانو د افغان نجونو شرعي او اساسي حق ده دا د بشر حق دی د ملګرو ملتونو په 15 د بشري حقونو د اعلامیې په 15 ماده کې حکومتونه مکلف ګڼل شوي دي چې خپلو اتباعو ته پرته له توپیره د تعلیم امکانات په مجاني ډول باندې مساعد کړي افغانستان هغه هیواد ته چې په 1940 کال کې د اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې ده د په څنګ کې د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهرې د اعلامیې په نامه باندې یادیږي د هغې اعلامیې په 9 ماده کې په دې باندې ټینګار شوی ده چې هیوادونه اسلامي هیوادونه مجبور او مکلف دي چې خپلو اتباعو ته زمینه د زده کړو مساعده کړي ځکه تعلیم فرض ده په دې اعلامیه کې ویل شوي دي.
اغلی ملیار د دې لپاره چې نوروز ډېر وخت نه دی پاتې او تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه خبره هم نه ده کړې چې دوی به مکتبونه پرانیزي د نجونو په مخ او کنه. که چېرته مکتبونه بند پاتې شي څه اټکل کوي چې نوی لمریز کال به په طالبانو باندې فشارونه زیات شي؟ یعنی ګټه به څه وکړي او تاوان به څه وکړي؟
د فشارونو مسله خو هیڅ نه مطرح کوو ځکه فشار ګټه کوله تر اوسه پورې به ګټه کړې وای. فشار ګټه نه کوي. اما خبر ده چې کاشکې چې زمونږ ملت کې زمونږ د خویندو پلرونه او ورونه ورشي په ډلو ډلو ورشي قومي مشران ورشي د دې سره خبرې وکړي ځکه تاوان یې دا ده چې مونږ یو ښه خبر واورېده چې د طبي انسټیټیوټونو دروازې د خویندو په مخ باندې په 11 ولایتو کې البته هغه ځایو کې چې انسټیټیوټونه شته دي دا دروازې خلاصې شوي چې دا زه ډېر مثبت کار ګڼم او ډېر اړتیا لرو په دې برخو کې. اما خبر دا ده چې دا خو د دې دوه کالو فارغانې واخیستلې او امید ته چې دي وشي کولی چې زده کړې وکړي. اما بیا څنګه کی دا خو د افغانستان د راتلونکي موضوع ده. دا خو د افغانستان د کنه کی که خوندې نه خلاصيږي دا بحث البته ډېر وګت بحث چې زه به اوس تاسو ته ونه شم ویلې چې منفي اغیزې په جنوب باندې او په ټولنه باندې په اقتصاد باندې د افغانستان د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان په راتلونکي باندې د افغانستان په د بشري قوې له لحاظه په ځان بسیا توپ باندې څومره منفي اغیزې لري. دا چې جنوب څومره مایوس دي دوی چې دا چې دوی دي د دې نه رند ریچ دوی دي ولې نه پیدا شوی دي. دا تاسو فکر کوئ چې دا په دې رواني لحاظ د انجونې کم حالت ته بيولې دي یو کرکه چې د نارینه په مقابل کې پیدا شوی ده. یعنی جامعه یا ټولنه په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو فعال برخه د ټولنې فلج کړای شوی ده. څنګه موږ کولای شو پرمختګ وکړو؟ موږ نشو کولای چې اقتصادي لحاظ واقعیت خپل پښو باندې ودرېږو. دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي د تمامو
له اخلي مليار څخه مننه. ازادي رړی مجله په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې ورې ماشمنی خبری مجله بخښنه غواړم. په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې ورې او همدارس د خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې خبري مچله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. یو مطلب مدارې چې په ترکیه کې پولیسو پلسکونو افغانان نیولې دي. خو اوس یو نړیواله مسله او څو نړیواله مسله د امریکا د یو خصوصي شرکت فضايي وسيله پرون پنځشنبه د سپوږمۍ پر سطح کښېناسته. د پټرو 500 کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو خصوصي شرکت بل مهمه تجربه ګڼل کیږي. لدی وسیلې سره تماس ډیر کمزوري و خو په لخر د الوتنې کنټرولونکې وټوانېدل چې بیرته سم تماس ورسره ټینګ کړي. د انټوټیف ماشینز په نامه خصوصي شرکت چې دغه فضايي وسیلې جوړ او تنظیم کړي وای د دوی دا وسیله د سپوږمۍ پر سطح په ناسي بریالي شوه. دغه شرکت نور تفصيلات نه دی ورکړي چې دغه وسیله د سپوږمۍ پر کومه برخه کښېناسته او آیا د سپوږمۍ لویدیز قطب ته څیرمه پر ټاکل شوی هدف کښېناستل کنه. دغه وسیلې خپل دغه سفر چې 3,40,000 کیلومتر و د فبروري په 15 پیل کړی و. نن د فبروري 23 ده. د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره توانېدلې وه په 1922 کال کې د اپولو 12 ماموریت په مرسته د سپوږمۍ پر فضا خپله وسیله کښېنوي چې ستورمزلي هم پکې وو. اوس په اسرائیلو ته مخه کړو. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې له جګړې وروسته مهال په اړه د یوه پلان وړاندیز کړی. په پلان کې ویل شوي چې اسرائیل به د اردن په لویدیځ کې پر ټوله خاوره اشغال شوي لویدیځه غاړه او غزې ترانګه کې امنیتي کنټرول ولري. په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر یوه اوربند سره کېدو لپاره نړیوالې هڅې بیا چټک شوې دي. له حماس ډلې سره له هغه ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د راتلونکي په اړه یو پلان پیشنهاد کړی چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له ختمېدو وروسته وضعیت په اړه د هغه لومړی رسمي پیشنهاد ګڼل کیږي. د سند له مخې چې د اسرائیل امنیتي کابینې ته د پنځمې په ورځ وړاندې شوی او رویټرز خبري ایجنسی نن کتلی، اسرائیل ویلي چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې او غزې تاړانګې په ګډون د اردن د لویدیځ پر ټوله خاوره خپل امنیتي کنټرول جاري ساتي. دا هغه قلمرونه دي چې فلسطینیان غواړي هلته یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په لیکل شویو اوږد مهالو اهدافو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اړخیز ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل رد کړي دي. نتنیاهو ویلي له فلسطینیانو سره جوړجاړی یوازې د دواړو لوریو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې ممکن دي، خو هغه نه دی ویلي چې دغه فلسطینی لوری به څوک وي. دا پیشنهاد داسې وخت برابر شوی چې نن هم عیني شاهدانو د غزې تړانګې په جنوب کې د اسرائیل د هوایي حملو د دوام خبر ورکړی چې کورونه یې هم په نشه کړی دي. سره له دې چې په غزې تړانګې کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت د خبرو هڅې روانې دي، مرستندویو ډلو هلته بشري وضعیت ډېر نهیلې کوونکی او ناوړه بللی دی. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پوځي ادارې یا موساد د مشر ډیوید برنیا په مشرۍ یو هیات پاریس ته روان شو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پر تازه اوربند خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي په غزه کې د څه باندې څلور میاشتنۍ جګړې پر مهال د غزې زیاتې برخې ویجاړې شوي او د دغه قلمرو د 2 میلیونو او 4 لکه اوسېدونکو ډېری یې له قحطۍ، د ناروغۍ له خپرېدو او نورو کړاوونو سره مخامخ دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د مرستو د رسیدو مخه تر ډیره نیول شوی او روانو جګړو د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې 9514 فلسطینیان وژل شوي او 9,646 نور ټپیان شوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول. اسرائیل وایي په غزه کې د حماس توندلارې ډلې له وسلولو سره لا هم 130 کسان یرغمل دي او ګمان کړي چې له دې جملې به 10 کسان یې مړه شوي وي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناتو متحدان شمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو د تهاجم په وړاندې بریا ترلاسه کوي. ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د ناتو متحدانو کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو لپاره خپل دریځونه د پام وړ بدل کړي دي. د ناتو سرمنشي پر اوکراین د روسي د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت ویلي له اوکراین سره پیوستون نه یوازې سم کار دی بلکې زموږ د امنیت په ګټه هم دی. هغه ویلي چې تمه لري چې د ناتو متحدان د اوکراین د امن د تضمین لپاره لا نور اقدامات وکړي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې سبا یې 2 کاله پوره کیږي. دا سجرړو مشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په ترکیه کې پولیسو پولیسکونه بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه د دولتي انادولې خبری اژانس راپور لمخي دغه پناه غوښتونکي په یو لارې کې پټ شوي وو چې پولیسو ولیدل. د یو شمېر نیول شویو کسانو کورنۍ په دې اړه اندېښنه څرګندوي او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته یې د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9 بې اسناد افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولارۍ کې د کاغذي دسمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوي وو د دوزجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي او لارۍ چلوونکی هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یولسم سیم کې بس ایسته وایي زما مال نشته، موږ سره روپۍ نشته، مه کوه دا. هغه وایي زه ځم توکل په خدای لاړ، یو میاشت دوه میاشتې ایران هغه کې پروت و مرض کې. بعد هغې نه دا ګیم موږ برګستې روپۍ مې ما واله کړو مال، زه بېرته واپس شه. هغه په ماغه شپه ګیم ورکو ورته هغه په لچ حرکت کوو د ماشومان بیا وینول زر تر زره ایله کې دا بندیتوب به سخت شي که نه. بس د هغې مور هم سم لیوانه شوی دی او پلار هم لیوانه شوی. بس الله دې ورحمېږي ورباندې. نو دعاګانې کوو، بس منځونه دعاګانې، بس اوس مې سپاره لاس کې دی سبق مې ویل.
و موږ غوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نلری. ډیری دغه کډوال په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بېلابېلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
راپور کوم واوریدل چې په لسکونو افغانان په ترکیه کې پولیسو نیولې دي. بل لور ته ترکیه د کونړ په ولایت کې له یو شمېر هغو راستنیدونکو افغان کډوالو سره چې له پاکستان راستانه شوي دي د خوراکي موادو او نورو موادو مرسته کړې ده چې له دوی سره کومک وکړي. په دې مرسته کې وړه غوړي شریا او یو شمېر نور شیان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین وایي له پاکستان څخه په زوره د رابستل شو کورنیو څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستانه شو کډوالو کورنیو سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکي توکي چې ترکیه هیواد لخوا تهیه شوي په کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو اوړه، 10 قطعې شیدې، 2 لیټره غوړي، 3 پاکټه مکرونی او 10 بوتله د لوښو وینځلو شامپو، 3 قطعې د جامو وینځلو پوډر، 1 تختې کمفلي، 10 جوړې مختلف النوع البسه او 1 جوړ بوټان شامل وو په کې هرې کورنۍ ته ورکړل شوي.
هغه بای کومې کورنۍ چې له مرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په 13 نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلند ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرښې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سره غلو کډوالو د افغانستان ته راغلي د سرې مشه نه مونږه مننه کوو چې په دې لاندې او تنګ وخت کې موږ سره په ساجي دې مرسته
پاکستان کې ماجره مو اوس راغلي وو دا چې سرې مشه نه دروښتي وو د غړو د تر دې مننه کوو لازم همکاري سره وکړه
پاکستان د 13/2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زوره د بیا اسنادو افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه خو د حکومتي ارګانونو لخوا اسناد لرونکي او بیا اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول ښځې ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول بې عزته کړی شول پیسې او نور هر څه ترې واخیستل شول او خالي لاسونه یې له ډیورند کرښې راواړول د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي او په روان 2024 کال کې به هم تر 1500 پورې کسان له ډیورند کرښې راواړول شي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com azadiradio
24 ساعته یو افغانی سندره د هند پیژندل شوی سندرخاړی انوب جلوټا ویلې ده د هند رسنیو د راپورونو لمخې جلوټا په جرمنی کې د افغان سندرخاړی فرشتې سما په همکاري در دامن صحرا په نوم سندره سب کړې ده د افغانی سندره د افغان کمپوزیټر نینواز لخوا کمپوز شوی چې تر دې مخکې د احمد ظاهر په ګډون نورو سندرغاړو هم ویلې ده جلوټا وای له افغانستان سره خاصه مینه لري ځکه دا سندره ویلې هغه وای چې د هند کلاسیک موسیقي په افغانستان کې خورا زیات محبوبیت لري او ځینې افغان سندرغاړي هندي راګونه وای اوس په هم کابل ته مخه کړو د دې خبري مجلې په ورستیو کې په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې ښاروالي په قرار نه پریشتي دوی د طالبانو د ښاروالي له لوري له مالیاتو شکایت کوي او دا خبر هم کوي چې د ښاروالي مسؤلین په هغه ځایونو کې نه پریشتي چې د دوی کاروبار هلته چلی شي جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو وای په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ښاروالي لخوا د ناوړه چلند سره مخ دي یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي د کابل ښاروالۍ د محدودیتونو له امله په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی او د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي یو له دوی څخه فرحان چې کوټې سنګي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي راډیو ته وویل
سرکونه کې مونږ پرې کار کولو ته د دې لپاره هم دا وجه ده چې واحد مونږ ډېر کم سوای آتا د مالی ورکولو پیسې نسته چې د مالیا مونږ خپل ورکو
خو نوموړي د دغه مالی څرنګوالی او اندازه روښانه نه کړه نجیب چې د مریم لسې مخې ته پیرکي پلوري وای څو ځلې د ښاروالۍ لخوا یې کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی
څو ځلې زما کراچۍ وړي هغه ځایونو کې مو چې کار ښه چلیږي لکه د مدرسې مخته او یا ښار او بازار کې د واټونو څنګ ته مو نه پرېږدي هغه ځای ته یې وړي چې هلته کار نشته چې راځي ډېر غالمغال کوي او تا خبرې کولو ته نه پرېږدي او نه دې خبرې اوري
پنځلس کلن عمران وایي د شپږ کسیزې کورنۍ لګښتونه په لاسي کراچۍ د کار کولو له لارې پوره کوي خو په خبره یې د کابل ښاروالۍ لخوا د محدودیتونو له امله سم کاروبار نشي کولی
ښاروالۍ موږ نه پرېږدي چې کار وکړو په کور کې شپږ کسه یو پلار مې هم وزګار دی په کور کې هیڅ پیسې نشته موږ مجبوره یو چې کار وکړو خی که کار ونه کړو نو څه وخورو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دې هلته کار نه کوي که څه هم د واټونو سر دا پلورونکي د کابل ښار په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي خو دوی وایي چې د هټۍ کرایه کولو توان نه لري او تار دی چې د لاسي کراچۍ له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده خو دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي نوموړي شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لارې دي نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه